سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تموز فريده سيال د شفيق هر د تخنيکي چارو پسند بلخ تر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي د سالنګ لوی لار نن سهار یک شنبه بیرته پرانیستل شو د وزارت ویاندوی محمد اشرف حق شناس پر خپل اکسپانې لیکلي دي چې د توپان لا درېدو سره د لوی لار پرانیستل شوي د سپرلیو موټر پرې تګ راته کولی شي خو بارلون کې موټر یوازې له شمال څخه جنوب ته پرې اطلالی شي دا لار د درنې واورې له ورېدو وروسته تیر مخام بنده شوې وه د طالبان حکومت د صرافانو د پیسو تبادله کوونکو د کار په اړه یو نوی فرمان صادر کړی دی له دې حکم سره سم چې پرون صادر شو باید ټولې صرافۍ جواز ترلاسه کړي او هغه کسان چې په لارو کې پیسو تبادله کوي د کار د اجازې لپاره باید کارت ولري د طالبانو د حکومت بیاندوی زبی الله مجاهد ویلي دی چې د دې پریکړې هدف دا دی چې په هیواد کې د صرافۍ او د پیسو د تبادلې د برخې په کار کې ښه والی راشي د هم ویلي دی چې د دې من تطبیق با دوی د دې جوګه کړی چې په هیواد کې پر صرافۍ خو کنټرول ولري او د حقیقت اقدامات مخه ونیسي چې لکه بلې د هیواد اقتصاد ته تاوان اوړي تکل شوی دا چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربن په تړاو خبرې نن یک شنبه بیا د مصر په پلازمینه قاهره کې پیل شي فرانس پرس خبري اژانس د مصر رسنیو پر اساس د خبر ورکړې او ویلي دي چې خبرې وروسته له هغه بیا پیلېږي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو څو ورځې مخکې خبرو ته تشنه اشاره خودلی با په خبر کې راغلی چې مصر قطر او د اسرائیل نږدې متحد امریکا مخکې د اسرائیل او حماس سرمنځ چارپای ټولنه متحده ایالاتونه یې ترهګر ډله بولي د اوربن هڅه کړې خو ملموسه پایلې نه درلوده په مسکو کې د تیر اونۍ له خونړۍ حملې وروسته روسیې د سلګونه بهرنیو اتباعو د اخراج لړۍ پیل کړې ده روسي چارواکو دغه بهرنیان د کډوالۍ د قوانینو په سرغړونه تورنوي یوازې د سن پیټرزبورګ محکمو همدا اونۍ 438 بهرني اتباع د اخراج پریکړه کړې ده هلته د مارچ په 28مې نیټې تر خونړۍ حملې وروسته په بهرنیو کارګرو فشارونه زیات شوي او ګڼ شمېر وګړي د زور زیاتۍ له ویرې په خپله خوښه خلا روسی څخه وزي د مارچ په 28مه د مسکو په لمن کې د یو کنسرت پر حال په بریتس کې چې مسولیت د اشتلې و منه یو سلو سلور څلويخت نه و وجل شول او د هند د غوړ لیګ آی پی ایل په سیالۍ کې نن یک شنبه د ګجرات او حیدرآباد سن رایز لوبډلې سره مخامخ دي په دوړو لوبډلو کې افغان لوبغاړي لوبيږي په ګجرات کې راشد خان او عظمت الله او مرزي لوبيږي او همدارنګه نور احمد او د حیدرآباد په سن رایز کې بیا فضل حق فاروقي شته ده که څه هم فاروقي د سن رایز په تیرو دوو مسابقو کې نه دی لوبول شوی خو راشد او مرزي بیا د ګجرات په دوړو لوبو کې برخه لرله دوړه ټیمونو یوه یوه لوب بایللې او یوه یوه یې ګټلې ده او دواړه دوه امتیازونه لري تاسې خبرونه واورېدل وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطالب اورېدلی شئ وړاندې به په خبرونه کې را سره په افغانستان کې د وروستۍ ورختونو له کبله چې خلکو ته مالي او ځاني زیان اوښتی دی وروستي جزئیات درکړو دا چې په کومو ولایتونو کې خلکو ته دغه توانونه رسېدلي په نړۍ به هم درته جزئیات درکړو بیا به د هیواد په ختیځ کې کونړ ته هم ورشو چې هلته د یو شپونکي مالونه لیوانو درلي
لیوان راغلی دی او د پکور کې چې کوم مالونه دي د پسونه وزي هغه داړل دي او خولل دي چې تقریبا 25 پسونه دي
درنګ غزنی ته به هم ورشو چې د پسلی پر رسیدو سره ځوانانو میلو ته مخه کړی خو په میلو کې ځوانان څه ډول لوبي کوي
کور کې لټیم ولې زوی دروغ وایي روزه ده مګر رشل مدي کوم کني لټیم پکې ولا
چې دوی په دغه میلو کې د خوړو تیرولو سربیره نور کوم بحثونه کوي په دې اړه وروسته درته جزئیات لرو همدارنګه د اوکراین د جګړې جزئیات به هم درکړو غزې ته به هم ورشو نور مطالب هم شته
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشه. د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د وروستیو بارانونو په پایله کې د راوتلو سیلابونو له امله خلکو ته د ځاني زیان تر څنګ مالي زیانونه هم اوښتي دي. د افغانستان په ختیځ لال پوري او مومندري ولسوالیو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې پرونیو سیلابونو کې شپږ تنه ټپیان شوي، لسګونه کرنیز ځمکې خراب شوي دي او کورونه هم ورسره ویجاړ شوي دي. ورزو تفصیل د امید زهر مل په راپور کې اورو.
د افغانستان د ختیځ ننګرهار ولایت د لالپوري او مومندري ولسوالیو اوسیدونکو وایي په دې ولسوالیو کې په تیرو دوه ورځو کې سیلابونو له امله خلکو ته د وخت مرګ ژوبلې په ګډون سلګونه جریبه کرنیز ځمکه تخریب شوي، لسګونه کورونه ویجاړ شوي او یو شمیر څاروي هم له منځه تللي. د لالپوري ولسوالۍ د ځوانانو د ټولنې مشر رومان نادر ازادي راډیو ته وویل
په تیدا د شاوخوا شپېته کورونه چې هغه په مکمل ډول باندې نړېدلې دي. دا د لالپوري ولسوالۍ په سربند او مرکزی لالپوري په قریو کې شوي، د چکنور په قریه کې، د رامتی، د ملاخیلو په قریو کې په تعداد د سلو څاروي سیلاب له ځان سره وړي دي. دوه سوه جریبه هغه ځمکه چې هندواړې پې کرل شوې وي او هغه یې په مکمل ډول تخریب کړي دي. دې تر څنګه دوه دوه نیم سوه جریبه ځمکه چې فصل پې ولاړو د غنمو هغه هم په مکمل ډول باندې تخریب شوي دي.
خغلی نادر وایي سیلاب ځپلو سره تر اوسه کومه مرسته نه ده شوې او اړینه ده چې هر څه ژر لاس نیوی وشي. په ورته وخت کې د لالپوري ولسوالۍ یو امنیتي چارواکي هم ازادي راډیو ته د نوم نه خودو په شر د ارقام تایید کړل. خدای هم وویل چې چاته ځاني زیان نه دی اوخته، خو په لالپوري ولسوالۍ کې ویبلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل په چکنور سیمه کې پرون سیلابونو درې تنه وړي چې لای برخلیک معلوم نه دی. په ورته وخت کې په سیمه کې یو خبریال کامران سمسور ازادي راډیو ته وویل په مومندري ولسوالۍ کې د پرونیو سیلابونو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ تنه ټپیان شوي، لسګونه کورونه نړېدلي او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه له منځه تللې. نوموړي دا هم وویل چې همدانن په سیمه کې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله یو کوچنی نجلۍ اوبو وړي.
دغه شپږ نفر چې دي دغه پرون په مومندره لاندې باسول کې د دوو کورنۍ وغه د کوټې چت پریوتې وو. دغه شپږ تنه ټپیانې درلودل، درې مغلطه ځای په ځای تداوی وشو، اولیه مرستې ورسره ترسره شوې پر هسپتال کلینیک کې، او دا نور درې چې دي دغه د ننګرهار مرکزي صحت عامې ته انتقال شو، لا هم هلته په صحت عامه کې دي.
په داسې حال کې چې پرون د ننګرهار ولایت د اطلاعات او کلتور امیر صدیق الله قریشي رسنیو سره خبرو کې د سیلابونو راوتو له امله د یو تن مړینه تایید کړې وه. بل خوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي د فاریاب ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې هم راوتلي او سیلابونو لږ تر لږه څلور سوه کورونه زیانمن کړي او د یو پل د نړېدو تر څنګ یو دولتي ښوونځی هم ویجاړ شوی دی. او چا په خپل نوي راپور کې چې پرون ناوخته یې خپور کړی لیکلي د افغانستان په شمال کې د مارچ له 28 تر 28 د اورښتونو له امله دوه تنه مړ شوي دي. او چا زیاتوي د مارچ په 28 او 30 نیټې په ټول افغانستان کې د اورښتونو او راوتل یو سیلابونو له امله له 1500 جریبه زیاته کرنیز ځمکه تخریب شوي، له 540 زیات کورونه سخت زیانمن شوي او په ولایتونو کې د شپږپلونو په ګډون 450 کیلومتره سړک په ګډون نورې مهمې زیربناوي هم ویجاړې شوي دي. د ادارې پرون ناوخته خپل راپور کې لیکلي تر ټولو زیات زیان په فاریاب، ننګرهار او دایکندي کې خلکو ته اوښتی دی. د طالبانو حکومت پېښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان جانان سایق د وروستیو طبیعي پېښو له امله د اوښتي مرګ ژوبلې او مالي زیان په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبر ورکړی چې د غور کابل لویه لاره هم د واورې اورېدو له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشت ساته. په داسې حال کې چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه په مرکز یو شمېر ولایتونو کې په بیلابیلو برخو کې د روژې جام د سیالیو د پیل خبر ورکوي، خو بل پله یو شمېر ښځینه لوبغاړي وایي چې د شاوخوا دریو کلونو راهیسې له ورزشي تمریناتو په ځانګړي ډول په سیالیو کې له ګډون کولو بې برخې دي. د دې کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي پر ښځینه ورزشکارانو د بندیز لرې کولو په سیالیو کې د هغو د ګډون په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو ویل چې د روژې جام سیالیو موخه د لوبغاړو لپاره د سالم مصرفیت رامنځته کول او تمریناتو ته د زمینی برابرول دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کابل او د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د روژې جام سیالیو لړۍ پیل شوې ده. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین وایي د روژې جام سیالۍ په روژې میاشت کې د لوبغاړو لپاره د سالم مصروفیت رامنځته کولو او د ورزشي تمریناتو د زمینې برابرولو په موخه پیل شوې دي. د دې کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي ازادي راډیو ته وویل
دا کلی هم په بیلابیلو ولایتونو کې په مختلفو ورزشي رشتو کې د روژې مبارک میاشت پر راتګ سره د رمضان جام سیالۍ پیل شوي دي. په خوست رمضان جام سیالۍ پیل شوي دي، په ننګرهار کې، غزنی کې، پکتیا کې، پکتیکا کې، هلمند، پروان ولایت کې او ځینو نورو ولایتونو کې د رمضان جام سیالۍ پیل شوي دي.
هغه زیاته کړه دغه سیالۍ د فوټبال، والیبال، کبډي، کرکټ، فوټسال او نورو بیلابیلو برخو کې پیل شوي او دوام لري. د افغانستان د تکواندو د لوبډلې مشر روزونکی بشیر ترکی هم وایي چې د تکواندو فدراسیون په مرکز او ولایتونو کې د روژې جام سیالۍ پیل کړې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
سکل د کاپیسا ولایت، کندوز، پروان او کابل ورزشکاران ګډون درلود. په دغه لوبو کې سل تنه ورزشکاران یو بل سره رقابت وکړ چې دغه لوبه هر کال مونږ په ولایاتو کې او په مرکز کې ترسره کیږي او د روژې د میاشتې په درناوي مونږ دغه سیالۍ ترسره کوو.
خو یو شمېر ښځینه ورزشکاران وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته شاوخوا درې کاله کېږي چې له ورزشي تمریناتو او د رمضان کپ په څیر سیالیو کې له ګډون څخه محروم شوي دي. د جوجوتسو د ملي لوبډلې غړي ارزو احمدي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د نجونو پر ورزش له بندیز وروسته افغانستان پریښود او پاکستان ته کډواله شوه، د روژې جام په سیالیو کې د ګډون په اړه وویل:
ما در زمان جمهوریت سابقات های
د جمهوریت پر مهال به موږ د رمضاني جام سیالۍ درلودې چې د کابل دی کلپونو ترمنځ به ترسره کېدې او ډېرې لوبغاړو به پکې ګډون کاوه. خو له پته مرغه درې کاله کېږي چې له دې سیالیو څخه لرې یو. کله چې د دې ډول سیالیو د ترسره کېدو وخت راځي په موږ خورا سخته تیریږي او په یادونو یې زړه صبروو.
خدا دلداری میتیم.
په افغانستان کې یو ښځینه ورزشکاره روینا وایي چې د روژې په میاشت کې ورزش د دوی د روغتیا او د سترس د لرې کولو لپاره ګټور دی. نوموړی په تیر کال کې د روژې په میاشت کې د خپلې ورزشي تمریناتو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ورزش کردن در رمضان تاثیرات بر بدن ما
پروژه کې مو یو نیم ساعت تمرین کاوه. د روژې په میاشت کې په ورزش زموږ پر بدن ښه اغېز درلود چې د سترس د کمیدو، د زده کړې ځواک د ډېرېدو او زموږ د بدن د فزیکي وړتیا د لوړېدو لامل کېده. موږ د طالبانو له حکومت غواړو چې موږ ته د ورزش کولو اجازه ورکړي.
زنان را هم اجازه بتن کې به فعالیت های ورزشي خود را ادامه بتن.
اغلی روینا ویل چې له ورزش څخه لري پاتې کېدل یې ضروري او دې مسلې پر روان هم منفي اغیز کړی دی. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي په ښځینه ورزشکارانو د بندیزونو د لیرې کولو او په سیالیو کې د هغوی د ګډون په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د روژې جام سیالۍ په داسې حال کې ترسره کیږي چې تر دې وړاندې د بیلابیلو لوبو یو شمېر لوبغاړو د طالبانو حکومت لخوا د اسانتیاو د نه برابرولو او د لازم ملاتړ له نشتوالي شکایت کړی و. د دې ترڅنګ ځینې لوبغاړو هم څو ځله د طالبانو له حکومت غوښتي چې د دوی پر ورزش او په کورنۍ او بهرنیو سیالیو کې پر ګډون بندیز لرې کړي. خو په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو په څه کم دریو کلونو کې په دې برخه کې کوم اقدام نه دی شوی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلروش ساته.
د کونړ اسمار ولسوالۍ اړوند انزرکوټ کې درې لیوانو د وشپونکي په لسګونه وزې وژلې دي. د ځای اوسیدونکو په وینا چې په سیمه کې لیوان زیات شوي او دا څوم ځل دی چې د چوپانانو پر څارویو د شپې لخوا برید کوي. خلک وایي د یاد شپونکي ټول شته همدا و چې په یو شپه لیوانو ترې واخیستل. تفصیل سیمې په دې راپور کې.
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي تیره شپه د اسمار ولسوالۍ اړوند انزرکوټ یا درګۍ کلی کې د یو چوپان د مالونو ساتلو په خونه باندې لیوان ورغلی او په کې له شلو زیاتې وزې او پسان ورته داړلې دي. په یاد ریاست کې د زیانونو د ارزونې وړتیا او مدیر احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل:
دغه تیره ورځ د اسمار ولسوالۍ د درګې په کلی کې کوم مالونه باندې شرمخان آباد شوي دي او دغه مالونه خوړلې دي.
ځایي اوسیدونکي وایي د محسل خان په نوم چوپان له تیرو شاوخوا دیرشو کالو څخه په انزرکوټ کې کډوال دی او د همدې څارویو ساتلو له لارې به یې خپلې ورځنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې. خو تیره شپه لیوانو هغه ټول ورته ووژل او په سپیره میدان یې پرېښوده. عزیز الله مامون د یادې پیښې په اړه وویل:
لیوان راغلی دی او د پکور کې چې کوم مالونه دی د پسونه وزه هغه داړلې دی او به خړلې دی چې تقریبا 25 پسونه دی چې شل پسونه په ماغه وخت هلته داړلې دی 15 ته زخمی حالت کې پاتې شوی سهار د کور سختن تر خبر شوی هغه چې په زخمی حالت کې مندلې دی ځنې مالونه چې تریدلې دی یې رنه هغه منډه کړي به لاندې خړلې او هغه شپه باندې باران او ورختونم شوی چې وبرا زیات شوی ځنې مالونه خړل هم ولیدي
هغه او د سیمې نور وسیدونکو له حکومت او مرستندوی ټولونو غواړي چې زیانمن شوی چوپان سره دی مالی مرسته وکړي
دغه سره مرستې وشي او دغه زیان او دغه تاوان بیرته راوګرځي د خلکو د مرستو په واسطه
ځایي اوسیدونکو وایي د جګړو پر مهال لیوان او نور څیرونکي حیوانات ورک شوي وو دا درې کاله پوره کېږي چې بیا پیدا شوي او وخت نا وخت خلکو څاروي داړي خو د تیرې شپې په څیر زین هیڅ چاته نه دی اړولې کونړ د هیواد په ختیځ کې لري پروت او غرنې ولایت ته چې ګڼ اوسیدونکي د څارویو په ساتلو او پالنه بوختي او له همدې لارې خپل ورځنی اقتصادي ستونزې حل کوي
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
غزنی کې ځوانانو د ژمی په پای ته رسیدو سره غرنی او سیمو ته چکرونه پیل کړی دي د غزنان وای په ملزیونو کې خوړه برابر وی ټوکی کوي او علمي ټولنیز بحثونه هم کوي په دې اړه درته وروسته تفصيلي راپور لرو خو اوس ورزو د غزې جګړې ته د راپورونو لمخې امریکا پر رافیل حمله څخه د اسرایلو درګرځولو لپاره دغه هیوات یوړاندیز کړی دي پر دې وړاندیز د امریکا لوی درستیز د اسرایلو لوی درستیز سره په واشنگټن کې خبري کړی دي روسپوري اسرائيل په دې اړه څه نه دی ویلي چې د امریکا لوري وړاندې سره موافقه کړي او کنه تفصيل به درپورکې
د اسرائيل دولتي راديو وایي د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درسیز جنرال چارلز کیو براون په رافه کې د اسرائيل د پوزي عملیاتو لپاره د اسرائيل د پوز لوی درسیز هرځي هالوويته یو پلان وړاندې کړی دی د دې راپور لمخې براون خپل اسرائيلي ساري ته ویلي چې امریکا نغواړي زرګونه ملکی وګړي په رافه کې وفشل شي د دې پلان پر اساس په رافه کې د ځکنیو عملیاتو پر ځای په پرمختللو وسایلو له مصر سره د غسی پوله کنټرول شي چې وسلې ورته قاچاق نشي پر دې سربیره د امریکا متحده ایالاتونو وړاندیز کړی چې رافه د غزې له نورو ځایونو جلا یا منزوي شي او د اسرائیل پوز دی د استخباراتي معلوماتو پر اساس پر ځانګړو ځایونو هدفي بریدونه وکوي امریکا هم داراز له اسرائیل سره د جګړې د یوې ګډې خونې د جوړېدو وړاندیز کړی دی د اسرائیل د دولتي راډیو د راپور لمخې امریکا په دې خوښینې ښکارا کړی چې اسرائیل له جګړې وروسته د غزې لپاره کوم پلان نه دی جوړ کړی په دې راپور کې راغلی چې د امریکا او اسرائیل لوی درستیزانو تیرونه واشنگټن ته د اسرائیل د دفاع وزیر د سفر په لړ کې په دې وړاندیز خبري وکړه د اسرائیل دفاع وزیر یووا ګالانت تیرونه په غزه کې د اوربند په اړه د امنیت شورا د پریکړه لیک له تصویبې دو سره هم مهاله واشنگټن ته تللی و پر غزه د اسرائیل د حمله پریکړه د امریکا اندیشنه پارولې ده اسرائیل وای د حماس د سختري زیړلې غړي او یو شمیر مشران پر افه کې پټ دي خو امریکا او اروپایي اتحادیه چې حماس تر هغه ډله بولي وای چې پر رافه برید د انساني ناورین سبب کیږي د امریکا له اندیشنو سره سره لویدیزو رسنیو تایید کړی چې امریکا اسرائیل ته د میلیارډونو ډالرو وسلو د ورکولو پریکړه کړې ده د امریکا ولسمشر جو بایدن په ورستۍ اونۍ کې د بنیامین نتانیاهو پر اقداماتو انتقاد کړی وو او ویلی وو چې د غزې په جګړه کې د اسرائیل د صدر اعظم دریز اسرائیل ته زیان اړولی دی
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په غزنی کې ځوانانو د ژمی په پای ته رسیدو سره غرنیو سیمو ته چکرونه پیل کړي د غزوانانو وای په مېل ځایونو کې خوړه برابر وی ټوکی ټکالی کوي او علمي او ټولنیز بحثونه هم کوي په دې اړه نور تفصیل لسیمې په دې راپور کې اورو
د غزنی واغز ولسوالۍ په کابلی دامان دشت کې دلته د یو ډبرین غر په څنډه کې یو شمیر ځوانان په مېل راغلي رحمت الله مرجان خیل د غزوانانو له جملې څخه یو دی دای لګیا دی د چرګ لا غوښ کړای په خوي مرجان خیل وایي د خپل ذهني فشار د کمولو وخت تیرولو د ځان خوشاله او بوخ ساتلو په مخه کله کله له ملګرو سره په چکر ځي.
دا نن چې ګورو موږ خپل واغز ولسوالۍ ته راغلي دغه د غره ډډې ته، دا په دې معنا چې نور ژمی وتلی ده او د پسرلي هوا لګېدلې ده، موږ ډېر خوشحاله یو.
ښاغلی مرجان خیل زیاتوي ډېری لوستي ځوانان تر سخت ذهني فشار لاندې دي. بیکاري او نه بوختیاوې هغه څه دي چې ځوانان یې په رواني ستونزو اخته کړي دي، خو دا ډول پروګرامونه لږ سړي ته آرامتیا او سکون ورکوي. دلته چې راسو لږ خوشاله سو.
موږ خو نو له خیره سره تصمیم دا نیولې د روزماتم دلی وکړو. مرتضی وردګ هغه د بانجان اوس لارې زه کوي، جمعزاده صاحب هم وینې سي څوکه څوکه هغه دیګو د بنګ سره برابروي. راغلي دلی ډېر خوشاله یو، ډېر هم سات تیر دی.
مرتضی وردګ یو بل ځوان دی چې دلته د رومي بانجانو پر ریزه کولو پوښتی. دای وایي دا ډول ساحو ته تلل ذهني سکون راکوي.
بې له شکه چې شخص هم زه خپله چې کله ښار په محیط کې دیک شمه، نو دا رقم ساحو ته تګ راته ډېر مفید تمامېږي، ذهنن ډېر پکې آرامېږم.
واحد الله جمعزاده یو بل ځوان دی چې د لوښو په مینځلو پاکولو لګیا دی. دای وایي دلته اړ دی چې د ملګرو له شرمه کار وکړي، په کور کې هیڅ کار نه کوي، خو وایي زیات خوشاله دی چې نن دلته په مایله راغلی دی.
ورکه لټیم ولې زړه درواغ وای روزه ده مرګر رشل م دی کوم کني لټیم پکې ولا
ولټی خوشاله يم ځکه د ازم او اورې یخونه وسره ژوند وضعیت په کور کې سره بنینې وتلې ونن سره هو ته غرو خواته نو بيخي داسې خوشاله يم ځوان سي بيخي مش بدل تکړې وای کې داسې یخ دې بد یخ وای.
دا په داسې حال کې د چپوسنی وخت کې ډیرای ځوانان دروان او بد اقتصادي حالت لامل د رواني فشار د کمولو، د ټینشن ختمولو، له تشويش، سودای توپ او رواني ناروغي او څخه د ځان ژغورلو په مخه په مایلوځي. دوی وايي هلته خواړه برابروي، یو شی بټوک ټکالی کوي او ترڅنګ علمي، ټولنیز او هر اړخیز بحثونه هم کوي. روغتیا پالان هم دا ډول میلو او چکرونو ته د ځوانانو تک په ټولیزه او هر اړخیزه توګه ګټور بولي. ډاکټر عبدالجمیل بشیری د امن ناروغیو متخصص دی.
په ټوله کې د ځوانانو لوري د میلو تر سره کول دي، تر څنګ چې یو خلاک ټولنیز فرهنګ ده، پرونی لحاظ باندې ډېر ښه تاثیرات لري، ځکه چې لایوي خو انسانان ځوانان او یا څوک چې د میله تر سره کوي هغوی له ټولنیزو مصروفیتونو او ځپونکو افکارو او نورو داسې تخریشي صحنو څخه د څو شېبې لپاره ګوښه کیږي او دا په خپل ذات کې یو فکري سکون حالت رامنځته کوي چې پرونی لحاظ باندې ښه تاثیر لري.
ډاکټر بشیری زیاتوي میلې او چکرنه په انسانانو کی عاطفه تحریکوي چې ورسته د ټولنې په وړاندې د هغې د زغم کچلوړيږي. که ډیرې سړي د ګرمه او پریشانۍ د ختمولو او ساتيري په مخه له کورونو وځي مایلې کوي، خو په افغانستان کې په اوسنی وخت کې ډیرې شذي د سیاسي، کلتوري ستونزو او محدودیتونو لامل په کورونو کې ناشته له پارکونو او نورو تفریحي ځایونو رامنه سوي دي. د ملګرو ملتونو د میرمنو څنګه وایي په 2023 زیږدیز کال کې په افغان میرمنو کې د خپګان، ځان یوازې ګڼلو او اندیښنو کچه له 50% څخه 70% ته لوړه سوي ده.
facebook.com/azadiradio
په کونړ کې جمعي ګندون کې خیاطان وایي د تیرو کلونو پرتله کارونه ډېر کمزوري شوي. د دوی په وینا چوبخابه د روشي له لومړۍ نیټې په د قانونو نوبت نه و او هر چا برختونه په لاسونو کې نیولې او دوی ته به د ګندون لپاره وړل، خو په دغه تیرو دریو کلونو کې د کارونو مزه نشته. د چولې ورزو لسیمې تفصیل په راپور کې ورو.
د کونړ په مرکز اسداباد کې یو شمیر جامع غندون کې شکایت کوي چې په ورسته او درې کلونو کې کارونه کمزوري شوې دي. په خبرې چې په خوابه د کارونو زیاتوالي له برکته په هر هټه کې له څلورو تر لسو پورې کارکونکو د جامو په غندلو بوختو، خو د کارونو کمزورته په وجه زیاتو کاریګرو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. عرفان الله خاکسار په اسداباد کې د جامو غندلو هټه لري وایي په ټولنه کې د شته بیروزګاری او اقتصادي ستونزو لامل کارونه په نشته حساب دي.
په خپله تیر باندې د خیاطۍ په کارونو کې ډیر زیات تغیرات راغلي دي، لکه څنګه چې په خیاطۍ کارونو مخکې وو هغه شان وس چندان خوند نشته دي او نو هغه شان څوک په جامو باندې غوڼه روپۍ ورکي، ځکه چې کاروبار دلته نشته دي، فقر غربت زیات شوی دی.
توحید الله سالارزی را تول په تیرو کلونو کې به زیاتو کسان ورته د ګنډلو لپاره رختونه راوړل او بازار خو خو برېښنای نه و.
اوس د تیر په پرتله کار ډیر زیات کم دی. برق چې دی امارت اسلامي برق دا روجه کې ډیر ښه دی خو کارونه کمزوري دي. مخکې به خلکو جامع کولې ډیر زیاتې، اوس جامع هغومره نه کوي څومره چې مخکې کولې، ځکه چې اقتصادي حالات خراب دي ټولو.
سراج الدین افتاب د جامو ګنډلو ماشین ته ناستې وای. په خوا به په دې شپو ورځو کې په دوکان کې د رختونو او ګنډل شوو جامو ځای نه و، خو له تیرو دریو کالو یې مزه نشته. د هغه په وینا چې غربت او بیروزګاری په ټول بازار بد سیوری غوړولی دی.
چې کارونه عموما د بازار نه ډون دي، ځکه بیخي صفر راغلی دی. هر سی دکاندار نه لاړ شي، که د سبزی دکاندار نه لاړ شي، یا د وړو هغې له لاړ شي، یا خیاطۍ دغه شان، زمونږ خپله خیاطۍ نه دي، که هر دکاندار ته وي نو ډېر مشکلات سره مخ دي. او
جامع ګنډونکي د سرپرست حکومت له مشرانو غواړي چې د تیر په څیر دي بیروزګارو کسانو ته د کار غم وخوري. بیا هم عرفان الله خاکسار:
د ټولو لوړپورو چارواکو دغه غوښتنه ده چې د بیروزګار خلکو لپاره د کار زمینه برابر شي. که چېرته د کار زمینه سازی وشي نو طبعاً د خیاطۍ د کارونو تر څنګ به په نورو کاروبارونو کې هم زیات مثبت تغیرات راشي.
په کونړ کې جامع ګنډونکي یا خیاطان په داسې حال کې د کارونو له کمزورتیا او نشتوالي شکایت کوي چې په افغانستان کې د راغلي بدلون سره په سلګونو زرو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. پخوا به دوی بې وسو او غریبو سره مرستې کولې او د اختر په خوښیو کې به یې ځانونو سره شریکول، خو اوس دوی خپلو اولادونو ته ډوډۍ نشي پیدا کولی او د نورو مرستو ته منتظر دي.
راپور کې مو واوریدل چې په کونړ کې جامع ګنډونکو یا خیاطانو شکایت کړی و چې د تیرو کلونو پرتله یې کارونه کمرنګه شوي، خو بل پلو بیا په کندز کې یو شمېر خیاطانو رخت پلورونکي وایي چې د تیرو کلونو پرتله سږ کال د دوی کاروبار وده کړې او پیرونکي زیات شوي دي. د خیاطان وایي چې د دوی پیرونکو زیاته برخه د طالبانو غړي جوړوي او هر یوې له دوه جوړو نیولو تر درې جوړو کالي د دغې اختر لپاره برابروي. تفصیل لسیمي پدرا پورکی
د کندز یو شمیر خیاطان وایي د تیرو کلونو په پرتله ساش کال د دوی کاروبار ښه شوی او پیرودونکي هم زیات شوي دي. د یو شمیر خیاطانو په خبره چې د تیرو دوه کلونو اخترونو په مقایسه ساش کال د روژې میاشتې له را رسېدو وړاندې خلکو د اختر لپاره چمتووالی نیولی او له امله یې د دوی کار زیات شوی دی. خالدین چې په کندز ښار کې د خیاطۍ دکان لري، هغه آزادۍ راډیو ته وویل:
دیگه خیلی خوب است، دیگه کارم با آمدن نید دیگه.
سشکل ده خیاطۍ کاروبار ډیر شده ده تیر کال په توپیر. سشکل زموږ د پیریدون کشمیر زیاد سوی دی. الحمدلله له خپل کار څخه راضی یم او له همدې لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوم.
د نوموړي ولایت یو بل خیاط محمد حسین هم د کار د زیاتوالي خبره کوي او زیاتوي چې زیات شمیر کندزی ځوانان قاسمی غاړې، هندي غاړې، عربي غاړې او کندهاري خامکدوزی غاړې خوښوي.
د نورو کلونو سکل زمون کار ډیر ښه دی نسبتا د نورو ورځو نه. پروژه کې کار ښه، مثلا مشتریان هم ښه پریمانی او کالی هم ښه ډیر کوي. نسبتا د نورو دوکانونو زمون کار بیا ډیر دی. دلته موږ سره لس دولس کاریګر دي. زما تقریبا درې څلور کاله کېږي چې زه په خیاطۍ کې کار کوم.
اسلام الدین نظامی چې د کندز ښار د خیابان مدرسې څیرمه د خیاطۍ او رخت پلورنې دکان لري، هغه وایي دیرش نفره کارکوونکي لري او هر ورځ خپل پیرودونکو ته له اتیا جوړو زیات کالي ګنډي.
د روژې پر اتلو سره زموږ کار شمخت روان دی او نسبت به پروش کال ته زموږ آمادګیان هم ډېرې دي. نو موږ الحمدلله روزانه د اوس فعلا دپاره شپېته اویا جوړې کالي نیسو او شپېته اویا جوړې کالي موږ ژغوو. نو معلومیږي د دې څخه چې الحمدلله تر پروش کال شس کال کار هم ښه دی.
محمد سلیم احمدی چې د دې ولایت د بزازۍ راسته کې د بزازۍ دکان لري، نوموړی وایي ساش کال د پیرودونکو شمیر زیات شوی دی.
مخکې چې وو کالي
پاکستانی راتلل مثال بدل کاری راتلل و سیدی اصلی که جامعه رزی اصلی کالی رزی او خلق ده هر زنه واریده ای لکه نور ملکونو نه تکیچ رزی ده خیدی الکان زوانان یو قسم لباسونه جوری او مشتان بل قسم لباسونه جوری مشومان بل قسم لباسونه جوری هر چو پا خپل ذوق و فکر بندی زن تا لباسونه جوری
که څه هم کالی پټکی چادر واسکټ او خولۍ د افغاني کلتور برخه بلل کیږي خو یو شمیر خیاطان وایي چې په خوا زیات شمیر ځوانانو د خوښۍ پر مراسمونو سره